پېښور کې د ورځې 2 بجې شوې دي. اوریدونکو د مشال ریډیو په دې یو بل غړی کې بیا هم زما هارون بچا سلامونه ومني. په خپرونه کې پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه او یونیس پروګرام د مشال ریډیوي مجله دروړو خو پیل خبرونه کوو. مجید بابر به وړاندې کړي.
ستړي مشهورم به د مشال د خبرونو سره ټکی د بلوچستان د خبريالانو اتحادیه بلوچستان یونین اف جرنالست په غوښتنه نن د بلوچستان اسملای مخه ته خبريالانو احتجاج کړي. د خیبر پختونخوا لپاره د بشري حقوقو کمیشن په خوانې مشر او مدني فعال شیر محمد خان وکیل وفات شوې ده. د مئی پر 19 د غزي په مرکزی سیمه کې د حماس وسلوالي ډلې سره د جګړې او د اسرائیلو په هوایي برید کې 22 تنه ووجل شول. او ستمشال د خبرونو تفصيل د بلوچستان د خبريالانو اتحادیه بلوچستان یونین اف جرنالست په غوښتنه نن د بلوچستان اسمبلی مخې ته خبريالانو احتجاج کړي. د دغه احتجاج مخې خبريالانو 13 د مئی پر 19 د کوټي د انتظامی له خوا د کوټي پریس کلب د تړلو پر ضد اسمبلی د کاروای نه واک اوټ وکړ. یاد اتحادیه د مئی پر 19 په بیان کې ویلي چې دا احتجاج د کوټي د انتظامی لخوا د مئی پر 13 د پریس کلب تړلو پر ضد کوي. د دوی په وینا د دې ترڅنګ بعد د مئی پر 21 په ټول ملکی خبريالان د دې پیښې پر ضد د پریس کلبونو مخې ته احتجاجي مظاهره کوي. دا له هغه وروسته ده چې د کوټي انتظامیه د مئی پر 13 هغه مهال د کوټي پریس کلب تړلی و چې د بلوچ یکجهتۍ کمیټې لخوا هلته یو سیمینار وربلل شوی و. خو د کوټې انتظامیه او لوړ پوړي چارواکي د نومونه څرګندولو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې د بم ناکاره کوونکي ادارې د پریس کلب په ودانۍ کې څارنه کوله او ځینې خلک په زور د پریس کلب ودانۍ ته ننوتل او دوی یې دې ته نه پرېښودل چې د بم ناکاره کولو کار په سمه توګه وکړي. د چمن د پرلت کمیټې د یادې سیمې پر څلورو خبريالانو د درچوي مقدمې پر رد های کورټ ته درخواست ورکړه. د پرلت کمیټې ویان صادق اسګری د مئی پر 19 مشال ریډیو ته وویل دوی ځکه های کورټ ته تللي چې د پولیسو او اف ای ای لخوا پر خبريالانو درچوي مقدمې غیر قانوني دي. د احمد ظاهر په نامه خبريال مشال ریډیو ته وویل د پلټونو وفاقي ادارې پر دوی تور پورې کړی دی چې د چمن په پرلت کې د پاکستان پر رد خبرې کړې او دوی هغه نشر کړي دي. د په وینا پولیسو بیا په بل مقدمه کې دوی په دې تورن کړی دي چې ګواکې د پریس کلب مخې ته د ریاست پر ضد د خلکو د پارولو هڅه کړې ده. احمد ظاهر وویل دوی دا دواړه تورونه ردوي. د پاکستان په کراچۍ کې میشتو هندوانو پر سپریم کورټ غږ کړی چې دوی ته د تحفظ ورکولو لپاره دي اقدامات وشي. دا غوښتنه د مئی پر 19 په کراچۍ کې د پریس کلب مخې ته د شوې احتجاجي مظاهرې پر مهال شوې ده. د مظاهرې تابعیا کوونکی کمل کمار مشال ریډیو ته وویل
یہ ہم ہندوؤں کے ساتھ کیوں زیادتی ظلم ہو رہی ہے
دے وائی منگ دا ہندوانو سره چې دا ظلم زیاتې ولی کیږي. د سپریم کورٹ چیف جسٹس دی پدی نوٹس واخلی چې ولی منگ ہندوان بیا بیا د بدو پیښو ښکار کیږو. ولی منگ پاکستانی وګړي نه یو. ولی منگ انسانان نه یو. پسن کې منگ دا ہندوانو سره دا ظلم زیاتې ولی کیږي.
ہندوؤں کے ساتھ سندھ میں کیوں ہوتا ہے
د کراچۍ د ډیفنس می پولیسو ایس ایچ او عرفان آصف مشال لیډیو ته وویل چې د پاریا کوماری د وجنې پر تور یې د تورونو پر ضد مقدمه درج کړې ده خو عدالت هغوی ته ضمانت ورکړی دی. د خیبر پختونخوا لپاره د بشري حقوقو کمیشن پخوانی مشر او مدني فعال شیر محمد خان وکیل وفات شوی دی. د شیر محمد خان وکیل شاګرد اورنګزیب وکیل د مئی پر 19 مشال لیډیو ته وویل چې شیر محمد خان وکیل له ډیری مودې راهیسې ناروغ و چې لامل یې هغه ومړ. هغه ویل چې د شیر محمد خان وکیل جنازه د ګول یا دوشنبه پر ورځ د سوات منګوري خار په گراسي میدان کې کیږي. شیر محمد خان وکیل په 1953 زیږدیز کال کې په منګوره کې زیږیدلی وو او په 1902 زیږدیز کال کې د سوات سیدو شریف په ضلع عدالت کې وکالت پیل کړ. وروسته هغه د پېښور په های کورټ کې قاضي شو. هغه په 2012 میلادي کال کې د سوات د وکیلانو د ټولنې مشر هم وو. شیر محمد خان وکیل تر 2 کلونو پورې د خیبر پختونخوا لپاره د بشري حقوقو د مشر په توګه کار کړی دی. هغه په خیبر پختونخوا کې د رادرکه کسانو لپاره په ګڼو مقدمو کې وکالت کولو. د ایران ولسمشر او ورسره ټول کسان د هلیکاپټر لویدو په پیښه کې وجل شوې دي. د ایران دولتي ټلویزیون د مئی پر 19 پخلی وکړ چې ولسمشر ابراهیم رئیسی د بهرنو چارو وزیر حسین امیر عبدالحیان او ورسره د حملګری دولتي پلاوی اتواړه غړي د هلیکاپټر لویدو په پیښه کې وجل شوې دي. یا تلویزیون ویلي چې دا هلیکاپټر د خراب موسم له کبله لوېدلی دی. دا له هغه وروسته دا چې ولسمشر ابراهیم رئیسی او پلاوی د ایران تبریز ښار ته روان وو. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو ناوري. او وروسته خبر دا چې د مې پر 19 د غزې په مرکزی سیمه کې د حماس وسلوالې ډلې سره د جګړې او د اسرائیلو پر هوایي برید کې وویشت تنه ووجل شول چې زیاتره یې ښځې او ماشومان وو. حماس د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا ترهګري د ډله ګردول شوې ده. د مې په 19 په غزا کې د اسرائیلو مشرانو ترمنځ اختلافات راپورته شوي چې د غزې په تړانګې به له جنګ وروسته څوک باید حکومت وکړي. دا په داسې حال کې ده چې وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو د خپلې جنګي کابینې د دوو نورو غړو له نیوکو سره مخ دی او د هغه اصلي سیاسي سیال بینی ګانتس ګواښ کړی چې که د جون 3 پورې داسې پلان جوړ نه شي چې د غزې تر جګړې وروسته یوه نړیواله اداره پکې شامله وي نو له حکومته به ووځي. په عین حال کې امریکا سعودي عرب ته یو پلان وړاندې کړی چې اسرائیل په رسمیت وپیژني او د فلسطیني ادارې سره د غزې د حاکمیت په بدل کې مرسته وکړي چې حتمی حکومت جوړېدو ته لاره هواره شي. د مشال د خبرونو پای.
خبرونه مولوی مجید بابا را اوریدل. تاسو تبوس په بلوچستان کې احتجاج شوی دی. د بلوچستان د خبریالانو اتحادی بلوچستان یونین اف جرنالست نن د کوټې پریس کلب مخې ته احتجاج او هم د بلوچستان اسمبلی د غونډې له خبري پوښخه بایکاټ کړی دی. دا چې دوی د احتجاج ولې کړی دی ایوب ترین چې په کوټه کې د مشال اډیو خبریال دی را سره دا وخت په خبرونه کې. ترین صاحب سړی مشي درته وایو او که د احتجاج په اړه راته معلومات راکړي مهرباني.
ډیر مننه بچا صاحب. لکه څنګه چې تاسو وویل د بلوچستان یونین اف جرنالست لخوا نن د بلوچستان اسمبلی بایکاټ هغه وخت وسو کله چې د بلوچستان اسمبلی غونډه روانه وه نو د زیاتره خبریالان چې وو هغه په دې کې ګډون کړی وو او دوی د اسمبلی څخه راووتل. د دوی د احتجاج مقصد دا و چې د مئی په 13 نیټه په کوټ پریس کلب کې د ضلع انتظامیه لخوا د کوټ پریس کلب ودانۍ ته کلپان لګېدلی ځکه هغه وخت د بلوچ اکجیتی کمیټي لخوا یو سیمینار په پریس کلب کې کېدونکی وو نو د ځلې انتظامیه لخوا لومړی و د پریس کلب انتظامیه ته دا ویل شوی و چې دوی دا سیمینار نه پرېږدي. خو د پریس کلب او د بلوچستان یونین اف جرنالست د مشرانو لخوا غته ویل شوی و ځلې انتظامیه ته چې دلته د بیان او د خبري ازادي هر څوک کولای شي هر څوک راتلای شي چې هغه پر دې پلیټ فارم باندې خپل خبره وکړي او خپل فریاد وکړي. دغه وروسته بیا ځلې انتظامیه راولي سوی وو پریس کلب ته تاله لګولې وو کلپان اچولې وو. خو بیا وروسته د بلوچ اکجیتی کمیټي چې کوم میرمنې وي یا د غچ کوم غړي وو هغه رالو د پریس کلب هغه کلپان مات کړل او دوی خپل غونډه وکړه. نو د دې پیش په ضد د بلوچستان یونین اف جرنالست لخوا نن د بلوچستان اسمبلی بایکاټ وسو واکاوټ وسو. بیا د حکومت لخوا یوه کمیټي څلور کسیزه کمیټي رااله هغه دوی ته تسلي ورکړه چې دوی به د یونین یا د جرنالستان چې کوم غوښتنې دي هغه به تر وزیر اعلی پورې سي او دغه وروسته بیا د څلور کسیزه کمیټې د جرنالستان او هغه د وزیر اعلی سره هم خبره وکړه. د وروسته د دې بیا د بلوچستان اعلی وزیر د اسمبلی په فلور باندې میر سرفراز بوکټي وویل چې دوی به کمیټې جوړه کړې ده او دا کمیټې به د دې پیښې پلټنه کوي. هغه هم دا وویل چې دا یو ناوړه پیښه ده دا په کار نه و چې دا پیښه رامنځته شوې وای. خو هغه د اسمبلی پر فلور باندې دا خبره وکړه چې د جرنالستانو لخوا د پاکستان د اساسي قانون د آرټیکل 9 خبره کیږي لیکن په کار دا دی چې د آرټیکل 15 خبره هم سوي وای. په آرټیکل 15 کې عدالتل سوي دی چې کم خلک چې د ملک په ضد خبرې کوي دا غوته د خبرو یا د ځای ورکولو اجازه نشته. نو اوس دا وخت چې د بلوچستان یونین اف جرنالست لخوا اعلان شوی دی چې سبا به د دغه پیش په ضد چې دی په ټوله ملک کې د پریس کلب مخ ته احتجاجي مظاهره کیږي او توري جنډي به لګول کیږي او بیا چې په دروښتم د اسمبلی اجلاس دی نو بیا به د اسمبلی مخ ته یو احتجاجي کیمپ لګي. د دې خبریالانو یا د بیوجیج کوم غوښتنه ده هغه د کوټي د ضلع ډیپټي کمشنر او د کوټي د پولیسو د خپل دند څخه لری کول دي او د دې سره سره چې نور کوم پولیسو یا انتظامی الکارانو په هغه پیښه کې چې دوی د دې په وینا چې تورن دي هغه دوی دا وایي چې دا غو په ضد قانوني قانونه پورته شي.
سمه ده. ډیره مننه ایوب ترینو له کوټي موږ ته معلومات راکول. دلته چې نن خبریالانو احتجاج کړو او بیا په جواب کې د بلوچستان اعلی وزیر هم د اسمبلی په غونډه کې خبرې کړې وي. اوس یو بل موضوع ته راځو. د پاکستان په سن صوبه کې میشتو هندوانو یو ځل بیا دوی ته د ورپېښو امنیتي ستونزو له امله احتجاج کړی دی. دوی وایي پر سپریم کورټ یې غږ کړی دی چې دوی ته د تحفظ ورکولو لپاره عملي ګامونه پورته کړي. پرون په کراچۍ کې د پریس کلب ودانۍ مخې ته د شوي احتجاجي مظاهرې ګډونوالو وویل چې تیره اونۍ پر یوې 14 کلنې هندوې نجلۍ پاریا کوماری جنسی تیرې شوې او وروسته بیا هغه وژل شوې وه. دوی په خبره سپریم کورټ ته په لیګلی یو لیک کې پوښتنه کړې ده چې له هندوانو سره دا رقم چلن ولې کیږي. د کراچۍ پولیسو بیا ویلي چې د دې پیښې مقدمه درج کړې او پلټنې پیل کړې دي. نیاز علي معلومات راکوي.
هندوانو پرون د مای په 19مه په کراچۍ کې د گورنر هاوس چورنګۍ نه تر پریس کلب پورې احتجاجي لاریونو کړو چې په ګڼ شمیر کې هندوانو میرمنو انجونو پکې هم ګډون کړو. د مظاهرې په مهال دوی تور پورې کړی چې د مای په 12مه د کراچۍ په ډیفنس سیمه کې هندو انجلۍ 14 کلنه پاریا کوماری د جنسي تیر ښکار شوي او بیا وروستو وجلې شوي ده. د پاریا کوماری پلار هیرا مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل لوري وجلې شوې ده خو پولیس یې ځان وجنه بولي. نوموړي په وینا چې د پیښې څو ورځې وروسته هم پولیسو د لور طبي راپور یا پوسټ مارټم نه دی ښودلی.
میری گورنمنٹ سے اپیل ہے میری بیٹی کا جو وائکا ہوا انصاف اس کا ملنا چاہیے.
دی وای ز حکومت نا اپیل کوم چ زما لور چی وجل شوی دا مات دین انصاف ملو شی. قاتلان دیونی ولی شی او سخت سزا دی ورتا ور کڑی شی. هیڅ څوک زما خبر نه وری.
کورٹ به جارو میری کوئی بھی نہیں سن رہا ہے.
بلخوا د کراچی ڈیفنس سمی پولیسو ایس ایچ او عرفان اسپ پی مشال ریڈیو تو ویلی د پاریا کوماری د وجنی پتوری د تورنو پزت مقدمه درج کړی دا خو یاد مقدمه کی تورنو د عدالت ضمانت ترلاسه کړی دی. د نوموړي په وینا چې د پارا کوماری د مرګ پیښې د پلټنو لپاره حکومت د درې لوړ پوره پولیسو افسرانو یو کمیټي جوړه کړې ده او یا د کمیټي به په یو اونۍ کې خپل راپور آی جی سن ته استوي. احتجاج کوونکو ویل په سن کې د دوی انجونا خوندي نه دي. د مظاهرې یو ګډونوالې کرشنا کوماری مشال ریډیو ته وویل د جبري مذهب بدلولو د مخنیوي لپاره قانون نشته ځکه د دوی سره وار په وار د بدې پیښې کیږي. دا وای هر ورځ زمونږ نیمه نجلۍ مسلمانی کیږي، نیمه خودکشی کوي، نیمه تختی. د مخنیوي هیڅ عمل نشته. زمونږ انجونا په کورونو کې خوندي نه دي، نه په خوندزو کې او نه د کار په ځای کې. د یادی مظاهرې تابعه کوونکی کول کومار بیا مشال ریډیو ته وویل دوی د پاکستان چیف جسټس ته یو خط استولې دي او ترې غوښتي دي چې د دوی هندوانو سره پروان ناروا سلوک ته نوټس واخلي.
یہ ہم ہندوؤں کے ساتھ کیوں زیادتی ظلم ہو رہی ہے؟
دے وائی منگ دا ہندوانو سر چدا ظلم زیادتی ولی کی گی. دا سپریم کورٹ چیف جسٹس دی پدی نوٹس واخلی. ولی منگ پاکستانی وگڑی نیو، ولی منگ انسانان نیو، پسند کی منگ دا ہندوانو سر دا ظلم زیادتی ولی کی گی.
ہندوؤں کے ساتھ سندھ میں کیوں ہوتا ہے؟
په 2014 کال کې سن اسمبلی د اقلیتونو د تحفظ بل منظور کړی وو چې پکې د 13 کالو نه د کم عمره هلکانو انجونو مذهب بدلول غیر قانوني ګرځولې شوی وو. خو وروسته ځینې مذهبي ډلو په یاد بل سختې نیوکې کړې وې. په پاکستان کې هندوان، عیسایان او سکان له کلونو راهسې په زور د ودونو د مذهب بدلولو شکایتونه کوي. خو بلخوا په یادو زیاتره پیښو کې بیا لګکیو انجونو په عدالتونو کې منلي چې په خپله خوښې مذهب بدل کړی او ودونه یې کړي دي. په کراچۍ کې هندوانو دا احتجاج په داسې حال کې کړی دی چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کارپوهانو روان کال په جنوري کې په پاکستان کې د کم عمره انجونو د جبري ودونو او په زور د مذهب د بدلولو د پیښو سمدستي بندولو او د متاثره شوو کورنو ته د انصاف ورکولو غوښتنه کړې وه. د کال 2018 د سرشمیرنې له مخې په پاکستان کې نږدې 6.5 لک هندوان اوسیږي چې پکې 2.5 لک څخه ډېر په سن کې ژوند کوي او د دوی زیاتره برخه په تر پارک، عمرکوټ، میرپور خاص، سانګړ، جیکب آباد، سکر او نور علاقو کې میشتي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
مشال ریډیو هر ورځ تاسو لپاره سوار لساته خبرونه کوي. زموږ همکاران تاسو لپاره خبري غړي، تاوده بحثونه، د میرمنو نړۍ، ژوندۍ خپرونې او تفریحي پروګرامونه ترتیبوي. لامون سره اوسئ.
اردن کورن د سوات د منګور په نشات چوکې ځایي خلکو احتجاجي مظاهره کړې ده. دوی حکومت غوښتي چې د کرغستان په پلازمینه بشکک کې د پاکستاني او طب زده کوونکو ته تحفظ ورکړي. پاکستان حکومت بیا ویلي چې د لکغس چارواکو سره په تماس کې دی، ځینې زده کوونکي واله مخه هیواد ته ستانه کړي او د ځینو پاتې هغو لپاره د دوی کوششونه روان دي. لسواته د نیاز احمد خان دا خبرې اورو چې هم د مظاهرې لځای موږ ته دا رپورټ را لېږلې دی.
زمونږ طالب علمانو لا کرغستان کې، زمونږ طالب علمانو لا په کرغستان کې، ته پاکستان سفیر
کې جی بالکل، د مئی په 18 او په 13 نیټه په کرغستان بشکک کې چې د پاکستانی د میډیکل سټوډنټانو سره کوم سلوک شوی او په هغه باندې چې نن په نشاط چوک منګوره کې لوی احتجاج روان دی. دغه احتجاجي مظاهره د مشرانو وینا وکړه، د حکومت ته غوښتنه کوي چې هلته په زرګونو پاکستانی طالب علمان دي، کاجینکۍ دي، کالکان دي، هغوی ته تحفظ ورکړی شي. د دغه احتجاج مشري کوونکی ډاکټر خالد محمود دی، سماجی کارکون دی، او وخت په وخت چې داسې مظاهره کې په لنډو ټکو کې ډاکټر صاحب څه وایي، څه غوښتنه کوي؟
منګه پاکستان د حکومت نه دا غوښتنه کوو چې په کرغستان کې زمونږ ماشومانان دي، ماشومان دي، په کار دا ده چې په حفاظت پني پاکستان ته راولي او په پاکستان په میډیکل کالجونو کې هغه ته داخلي ملو شي. څوک په تیړ کې دي، څوک په پور تیړ کې دي، اخیری وختونه دي چې دا هغه تعلیمونه خراب نشي. دا د دې مقصد لپاره کرغستان ته تلو چې هغه ته په ډالرو باندې په خپل پیسو باندې تعلیمونه کوي. چلته ته کرغستان حکومت ته پوز نشي ورکولای، سکیورټی نشي ورکولای، نو بیا د پاکستان د حکومت سره په تعلیم په والا باندې، د تجارت په والا باندې ولې موعده کوي؟
ټیک شو، خپل کوم سره یو پلارو ملار دی چې دا غل لور په کرغستان بشکک کې زده کړې کوي، د ټیپس د کوونکی دا دته پوس کو چې دلته د پرنګ د دوی چې کوم نمورو پلان دي سمره په تشويش کې دي، خپل پیغام دوه هغه چارواکو ته څنګه رسي؟ تاسو خپل نوم وایي او تاسو نو وخت نه تګي.
زما جی سید ضیاء الرحمن نوم دی، زما لور دا په ترډیر کې دا په کرغستان کې په ایشین میډیکل یونیورسيټي کې دا، او وس حالات ال تک دادي چې هغه بجلی بند کړي، خوراک وته نه ملاويږي، هغه ته ترټس ملاويږي. بیګا ماسختن هغه ما سره خبره کوله چې زمونږ دوه ماشومان تلی او دغه ته بازار ته باقاعده خپل لوکل ټیچرز وسره پاغو باندې هغه استادان ته خو دی خو شو باقاعده پاغو باندې په خنجر باندې په چړو باندې گزارو، هغه زخمی شو، هغه ویوړو هسپتال ته، او زمونږ ایس سکیورټی نشته دلته، نو پولیس چې دیلته د کم لوکل پولیس دی، هغه باقاعده ویډیو غانی کوي، عوام لګي په تشدد کوي په سټوډنټانو.
حکومت وایي چې 2000 رال نو دی کې کم خلک ته
بالکل دا بالکل دروغ وای. مونږ چې اوس تپوسونه وکړو الته، نو وزیر اعلی چې کم دی خپل کسانو ته وای چې لکه کم ذاتی نږدې خلک یغو ته خپل بچو پاسپورتونو مونږ ته پکچر راولېږي، کم چې عام خلک دی داغو ایست تپوس نشته. که وزیر اعظم دی اغزانه دروغ وای، که وزیر خارجه دی اغزانه دروغ وای، د خپل ملک د خپل سټوډنټانو غم نه کوي، د اغزي د سیاستدانانو غم کوي چې هغه ما ته وای چې تم راځه دلته موږ ته سیاسي پوزیشن خرابېږي، تاسو په خپل سفیر اعتماد وکړي.
ٹھیک ٹھیک، بل کس موږ سره ولاړ دی ډاکټر طارق په سیدو شریف کې هسپتال کې ډاکټر دی، دوم چې سټوډنټانو مرې وستري او دوم تشویش دی. ډاکټر صاحب څه وایي په دې وخت کې؟ څه پکار دي سټوډنټانو ته کې په زرګونو دي، بیا په سواتوم ډیر زیات دي.
بسم الله الرحمن الرحیم، زما به کې په خپل باندې لور چې نه هغه په سیکنډر کې سبق وایي، او زبنګ وسرچینو د واتس اپ په ذریعہ باندې چینو دغه سره رابطه کیږي. نو حالت کې حالات چې نو مطلب دره غشتونټانو د ډیر زیات تشوشناک دي، هر وخت ورته دمکېنه ملويږي. نو موږ مطلب دره چې لکه د خپل پاکستان حکومت ته د مطالبه کوو، څنګه چې هندستان خپل مطلب دره لکه جاز لګلو د غوال د کې مطلب دره چې لکه وفات لرو، هغه ورته دا وینا کړی چې زموږ د شتونټانو سره څه ظلم زیاته وشو، نو موږ او تاسو بیا پویګو، نو موږ خپل پاکستان نه دا مطالبه کوو چې دوی چې موږ جازونه ولګل، دا جازونه لګل دا بالکل لکه دا دروغ دي. دا وزیر اعلی چې کبدل د کې مطلب دره خپل یو پروګرام جوړ کړو، دم دروغ دي. سره سره ما خبرې کړې په ټلیفون باندې، او ما ته چې موږ به یو لینک درولې کې فارم دی، هغه فارم تاسو فیل کړئ، بیا به ولا موږ تنظیم کوو. خو هلته کې مطلب چې لکه ماشومان ته ډیر زیات تشویش ته ورته په تکلیف کې دي، ورته بجلی ورته نشته، ډوډۍ ورته نشته، اوبه ورته نشته، نو موږ د
پکار دي څه پکار دي؟ اول تاسو
دا مطالبه کوم چې فوري تور باندې تا سی 130 تیار چې ستاسو رقم دا ولېګا، ور سره خپل د ارمی کمانډوز ولېګا، او د ارمی په کمانډوز کې دا ماشومان چې د ایرپورټ ترول شي خپل وطن ته محفوظ راوستي.
په سواد بنګوره کې دغه مظاهره چان غوښتنه کوي چې د سواد په زرګونو کم سټوډنټان دي، خصوصا جنکی الکان، هغه دې پوري تور پر راوستي شي. بلخو حکومت پاکستان وایي چې دوه جازونه هغه غلي دي، دغه کې چې سلور سو اسلو زكون کی راغلی خیبر پختونخوا وزیر اعلی علی امین گنڈاپور میں اعلان کړی دی چې دوی به خصوصی جازونه لیږي اول تک متاثر خلک دي کم سټوډنټان دي هغه به واپس را لیږي راولي درته جی
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپګو د سهار له نهو د مخم تر و بجو د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یو لسو تر دو لسو بجو پر دغو سپو خپریږي منځنۍ سپا شپږ سو یوش کلو هرڅه لنډې سپې پنځه لزر او سو پنځوس دو لزر یو سلو دیرش او پنځه لزر درې سو پنځه شپېته کلو هرڅه اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو لدی وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو د مازیګر له شپږو نه تر وو بجو د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یو لسو نه تر دو لسو بجو په منځنۍ سپو شپږ سو یوش کلو هرڅ خبرېږي په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدلی شئ
دا خیبر پختونخوا د اورکزای ضلع خلکو ګواښ کړی دی چې په جلکه میله ډیګری کالج کې زر تر زر د زده کړو بهیر پیل نه شو نو دوی به احتجاج وکړي په دې لړ کې د کوزه اورکزو تحصیل میر مفتی محمد طارق ویلي چې که غوښتنه ونه منل شو نو د سیمې ټول سکولونه به وتړي د هلکانو لپاره د جلکا ډیګری کالج ودانی د وفاقي حکومت په مالی مرسته دولس کاله پخوا جوړه شو خو لا هم غیر فعاله پرته ده دا چړوند حکومتي ادارې په دغه اړه څه وایي د ممتاز بنگش په دې رپورت کې اورو
د خیبر پختونخوا قبایلی ضلع اورکزو کې دولس کال وړاندې جوړ شوی جلکه میله ډیګری کالج کې لا تر اوسه کلاسونه نه دی روان شوی د کوز اورکزو تحصیل میر مفتی محمد طارق ګواښ کړی که چېرې یاد کالج کې زر تر زره کلاسونه شروع نه شول نو دوی به احتجاج پیل کړي او خپل ماشومان به سکولونو ته نه ورلیږي
میاشت دوی به مسترګې وغړوو که د کالج مو دپاره خو دیتا سٹاپ میلو شو خو ٹھیک تے کدے بیا بدی دے پارا بو بھرپور احتجاج تا مجبوری کہ بیا بو احتجاج کو اوا احتجاج بو دی شکل کی وی چ کومولا بربادی کی دے تعلیم پ ختم دو باندے بیا مو خپل جان بربادول تا دچ تیاری چ مو بٹول سکول نہ بندو
سیمے نے دے صبحی اسمبلی پخونی غری غازی غزن جمال مشال دو تو وی دی یاد کلی دے دو می مو خپل میزی شخڑے دے لاسا بند پروتو وسی شخڑا ہوار شوی خو عمل ورتا لا تروس ہم نہ دے گمارلی شوی
NWA سماتا پورا کڑے دے بٹ بیکاز 2012 نوالے نن پورے دی چونکہ دا فنکشنل نشو دی بلڈنگ بیا ڈیمیج شوی دے دی الیکٹریفیکیشن ورک کم ڈیمیج شوی دی شیشے ماتے وی چھتے اٹول بیا غرزے دے لے دے آغا ہائر ایڈوکیشن وی سزو خودے کنڈیشن کے دا سکول نا علم دا بیسیکلی دا دی انٹر ڈپارٹمنٹل دا دی یو بل سرا پدے باندے لانجا کنجا دا نمونگا بیا دا سکڑو دا الیکٹریفیکیشن اور ٹرانسفارمر دا لگ دیر دا خو مونگا ہو لگول اوس هم د هغې چت کې ښه ټیک ټاک ریپیر ضرورت دی د هغې هغه شیشې ماتې دي
په اړه یې صوبایي اسمبلۍ کې د سیمې استازي محمد اورنګزیب بیګا نه وخته مشال ریډیو ته ویلي د ستونزې نه خبر دی او راتلونکي بجټ کې به د کالج پاتې کار او د عملې ګمرلو لپاره پنګونې وکړي
سوران ګینس کې مونږ د مکمل کوو سټاف ورکو هر څه کوو اوس مو بجټ شروع دی د بجټ نه تخیل بات کی کنه اټول سکولونو دا اسپیشل کا سٹاف عمر شي څومره مینټیننس کار پاتې دالم په کې وشي ان ګلس کمره پټو سٹارټ شي او دې پر اډاډي مولا ګیو ار شاندر پروسس
کال 2000 تم کې د وفاقي حکومت د فن نه د کوز او رغزو فیروسخیل سیمې کې د جلکه میله ډیګری کالج په ودانی کار پیل شو او 2012 کې سرته ورسیدو کوم چې اړوند د محکمې ته په وخت حواله نشو چې له عمله د سیمې یو شمیر زده کوونکي د نور زده کړو نه محرومه پاتې شي ممتاز بنگش مشال ریډیو کوهات
مشال رادیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونې خبرونه هم لري او ریدل او لیدل یې مهرم
مشال ریډیو ته وګورئ ورته پاکستان د موسمیاتو محکمې ویلي د خیبر پختونخوا او بلوچستان په ګډون به د ملک په یو شمېر سیمو کې د میل یوشتمې یعنی سرله سبانه د سخت ګرمۍ څپې پیل شي محکمې زیاته کړې ښایي په دې ترڅ کې د تودوخې درجه تر څلوېښت واوړي دا چې خلک څنګه کول شي د سخت ګرمۍ له دې حالت ځان بچ وساتي دا به د شبیر جان په دې رپورټ کې واورو
دا موسمیت محکمه لخوا د زیارت پورت جاری شوی بیان کې خبرداري ورکړي چې په پورته فضا کې د زیات فشار دستون په نتیجه کې د مئی 28 نه خیبر پختونخوا د پاکستان د تنظیم لاندې کشمیر گلګت بلتستان او بلوچستان صوبه کې به د 28 مئی پورې د ورځې درجه حرارت د معمول نه د 30 تر 35 ډیګری سینټی ګریډ پورې سیوا وي او د سخت ګرمۍ د سپو یا هیټ فیو صورتحال راتلی شي. دا چې د سخت ګرمۍ د سپا یا هیټ فیو ستوای نه د ماحولیات ماهر او د هوا د پیژندنې ادارې پخوانی چرواکی سید مشتاق شاہ مشال لیڑو توائی
دی وقت کی جکم دی مونگا سورز اول دی مائی ٹیمپریچر چلی دو نو آشکو دی شپکو دیر شوی چلو رو دیر منس کی ڈگری سنٹی گریٹ منس کی چلی دو اس رو رو زیادی دل شروع شو بیا لارو ات دیر شتا او پرون جکم دینو یو کم سلوی خطو تاو رسی دو بیا دی منس کی دا سی چلو شی چی دا ویدر سسٹم دا سی گڑی وڈی جوڑی شی چی دل تکی ہواگان نارملی دی گرم علاقونا یعنی سہراگان طرف نکم جی انڈیا کی دا یا پاکستان کے بلوچستان سرا یا دا سندھ کی چکم دی آغا آواگانی دی طرف دا خوریشی نو آغا زان سرا درجہ حرارت دی دریو نسلور ڈگری بعض وقت کی 15 ڈگری پورے اوچت کی نو دی تبیہ مونگا ہیٹ ویو یو یعنی نگرم آواگانو یو لہر راشی
تا چی کم اسباب دی چلا وجہ دا ہیٹ ویو جوڑی گی نو مشتاق شاہ جاتے وی
دی وقت کی اوز دا سی دا چپا برا ہوا کے تقریباً 500 فٹ نوالے تر لزر فٹ پوری ہائی پریشر کم کے چی دی ہوا دباؤ زیادی آگے ہائی پریشر سر دا سی اوشی چی دازمہ کی نچے کم لیرو نا واپس اٹماسفیر تزی اوزان سر کم درجہ حرارت واپس ہوڑی اگا بلاک شی نچے کم ہیٹ ازمہ کی ترازی نو اگا تقریبا نمتر ایریا کے ٹرپ کی گی نو دی سر بیا انتہائی شدید ہیٹ ویو جوڑ شی نو نن سبا دا یو اشتم نچے دی کم یادی نو دا اوماغا ہیٹ ویو دے چی دا ہوا گیا نچی دی او دا گرمائی دا لہر نچی کم دی دا با دی زمکی او دی 500 فٹو منس کے بند بشی دا با اٹماسفیر تا بند نشی تلے نو دی سر بیا دا درجہ حرارت بسیوا شی
دا دینا آمولی سرنگ زان بچ ساتی لی شی نو خیبر پختونخوا کے دا چاپی ریال یا دا ماحولیات و محکمی ڈپٹی ڈائریکٹر حبیب جان وائی چرا دی مخنیوی خو حسی هم ممکن پا دینا دی چی دا نلیوال تو دوخی سر تڑل عمل دی خو باید خپل کوشش وکو چی زانو نور سر بلد کلو او هوا کارونا او گامونا نا ڈڑا وکلو کم چې د گرمی د زیاتېدو سبب ګرځي
کوشش وکړو چې ځان هایډریټ وساتو یعنی د اوبو استعمال د سکلو مونږ ډیر زیات کو خاص کر بیا د وړو مونږ خیال وساتو د کم اولډ ایج بوډاګان دي داوی خیال وساتو کنه د کورونو داسې مونږ طریقې سره دغه کوچې نه د هیټ کم یا ګرموالی دغه کم نه کم راشي سولرایزیشن خو اسیم زموږ خیر روان دی په ملک کې ډیر زیات خو دغه مې خو دغه دی چې را سولر سایت ته سړی لاړ شي
موږ جاتوي چې پاکستان د نړۍ په هغه هیوادونو کې شمیر دی چې د نړیوال تودوخې او اقلیمي بدلون تر ټولو زیات اغیزمن شوی نو هڅه پکار دی چې ونې بوټي زیات وکړو او به ضایع نه کړو او ماحول پاک او صفا وساتو طبي پوهان وایي چې د هیټ فیو یا ګرمۍ سپې نه ځان بچ ساتلو لپاره باید نرونو کې د تلو نه ډډه وکړو که څه کار لا وزو هم نو چې سر پټ وي د اوبو د یخو میوو سبزیانو او استعمال هم ډېر وکړو شبیر احمد جان مشال لیډیو پېښور
مشال لیډو د اردوونکو زمونږ د نن ورځې د خبرونو مهم هغه د بلوچستان د خبریالانو اتحادیې بلوچستان یونین اف جرنالست نن د کوټې د پریس کلب مخې ته احتجاج او هم د بلوچستان اسمبلی د غونډې له خبري پوښښه بایکاټ کړی دی. د اتحادیې پرون په یو بیان کې ویلي وو چې دا احتجاج د کوټې د انتظامیې لخوا د مئی پر 13 د پریس کلب د تړلو پر ضد کوي. د دوی په وینا د مئی پر 28 به په ټول ملک کې خبریالان د دې پیښې پر ضد د پریس کلبونو مخې ته احتجاجي مظاهرې کوي. دا لاغه وروسته دا چې د کوټې انتظامیې د مئی پر 13 هغه مال د کوټې پریس کلب وتاړه چې د بلوچ یکجهتۍ کمیټې لخوا هلته یو سیمینار وربدل شوی و. خو د کوټې انتظامیې یو لوړ پوړي چارواکي د نوم نصر ګندول په شت مشال لوډو ته ویلي چې دوی ته اطلاع وه چې په پریس کلب کې ښایي بمی چاودنه وشي نو ځکه دوی هغه مودانی تړلې وه یعنی تالای ورته وهلې وه. د چمن پرلط کمیټي د هغه سیمې پر څلورو خبریالانو د درج شوې مقدمې پر ضد په هائی کورټ کې د بلوچستان په هائی کورټ کې درخواست جمع کړې ده. د پرلط کمیټي ویان صادق اسکزی پرون مشال لیډو ته وویل دوی ځکه هائی کورټ تللي چې د پولیسو او ایف آی اے لخوا پر خبریالانو درج شوې مقدمه غیر قانوني ده. دا په داسې حال کې دا چې د چمن پرلط د 2023 کال د اکتوبر له 28 روان دی. د دې تر څنګ د مئی له 14 راهیسې د چمن او کوټې ترمنځ لار هم تړلې پرته ده. د پاکستان په کراچۍ کې میشتو هندوانو پر سپریم کورٹ غک کړی دی چې دوی ته تحفظ ورکولو لپاره اقدامات وکړي. دا غوښتنه د مې پر 19 یعنی پرون په کراچۍ کې د پریس کلب مخې ته د شوې احتجاجي مظاهرې پر مهال شوې ده. د مظاهرې تابعیا کوونکي کمل کمار مشال اډو ته ویلي د مې پر 12 د کراچۍ په ډیفنس سیمه کې پر 14 هندوی انجلۍ پاریا کماری جنسې تیرې شوې او وروسته بیا هغه وژل شوې ده. د کراچۍ د ډیفنس پولیسو بیا مشال اډو ته ویلي چې د کماری د وژنې په تور یې مقدمه درج کړې او پلټنې پیل کړې دي. د خیبر پختونخوا لپاره د بشري حقوقو د کمیشن پخوانی مشر او مدني فعال او نومیالی وکیل شیرمحمد خان اډوکیټ نن په د سواد په منګوره کې په خپل کور کې د ورپېښې ناروغۍ له امله مړ شوی دی. د شیرمحمد خان یو وکیل د دغه شاګرد چې شاګرد دی اورنګزیب وکیل نومیږي هغه نن مشال اډو ته وویل چې شیرمحمد خان له یوې اوږدې مودې ناروغۍ وروسته نن مړ شوی دی. هغه د اورنګزیب وکیل په خبره چې د شیرمحمد خان جنازه به هم نن د ګل په ورځ د سوات د منګورې په ګراسي میدان کې کیږي. او د ایران ولسمشر او سره ټول کسان د هلیکاپټر لویدو پیښه کې وژل شوی دی. د ایران دولتي ټلویزیون د مې پر 14 پخلی وکړل چې ولسمشر ابراهیم رئیسی د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبدالحیان او ورسره ملګري دولتي پلاوی اته واړه غړي د هلیکاپټر لویدو پیښه کې وژل شوی دی. د ایران له قانون سره سم د ولسمشر مړ کېدو په صورت کې دغه مرستیال د ولسمشر دنده پر مخ وړي او په 50 ورځو کې درنه به د بل ولسمشر انتخاب کیږي. د ایران اوسنی مرستیال ولسمشر محمد مخبر نومیږي. او سر تاوریدونکو د مشال ریډیوي مجله خبرونه وړاندې کوو. نن به په پروګرام کې تاسو د لیکوال او شاعر عارف تبسم د ژوند او فن په اړه دغه خبرې او ځینې شعرونه واورئ. دا خبرونه نجیب عامر جوړوي.
د مشال ریډیوي مجله د مشال رادیوی مجلې ګران اوریدونکو د خپل قربان نجیب عامر سلامونه ومني. دا ونه له نازک خیاله شاعر او پیوړی لیکوال عارف تبسم سره د هغه پر ادبی ژوند خبرې کوو. نوموړی د لورالای یا بوري سیمې سره تړاو لري. نوموړی تر 14 صنفه یا بی اے پورې زده کړې په خپل پلرنۍ سیمه کې کړې دي او بیا د کوټې پوهنتون په انګلیسي ادبیاتو کې د ماسترۍ تر کچې لوړې زده کړې کړې دي. عارف تبسم دویمه ماسترۍ له همدې پوهنتون په نړیوالو اړیکو څانګه کې کړې ده. هغه له هغې وروسته د بیلابیلو کورنیو نړیوالو ادارو سره په مهمو څوکیو کار کړی دی. د نوموړي د شاعرۍ درې کتابونه چاپ شوي دي. د هغه د نثر ځینې ټولګې هم خپرې شوې دي. یو ناول هم لیکلی دی او د تحقیق تر څنګ ژباړې هم کوي. د عارف تبسم په شاعرۍ کې د خیال د اوچتوالي تر څنګ واضح پیغام هم موجود دی او شاعري له موسیقۍ سره هم په اسانه بدرګه کیدی شي. له عارف تبسم سره د مجلې د دې ګڼې لپاره په اسلام آباد کې د مشال لډیو همکار راشد خټک خبرې کړې دي.
سلامونه استړي مشه عارف تبسم صاحب، تاسو څنګه جوړي؟ ښه صحت مو ښه دی. ډیره مننه چې موږ ته مو وخت راکړ.
ډیره مننه راشد جانه، تاسو ستړي مسې مننه چې زمو دلته مل مکړې ما او لما سره خبري کوي.
څنګه د ادب تاسو مخه څنګه شو؟ ادب څنګه راغلی؟ تاسو خو سیاسي ځان هم لرئ او د کوم خلکو سره مناسبه پاسته واچې داسې د لارې ته برابر کړی یا تاسو خو بخامخا سړي خپل دلچسپي وي ذکر راځي خو داسې خو به هم یو څوک وي چې تاسو سره مرسته کړي په دغه لار کې. تاسو په علاقه کې لورلای کې په هغه وخت کې څوک تاسو لوی لوی لیکوالانو شاعرانو چې تاسو ته الهام اخیسته دي؟
او دا کومه خبره چې تکې چې هغه کوم وخت چې ما ادب ته مخه کړې ده دا بزب درته وایم چې دا اتیام لسیزي اخري کلونه او کلسیزما ولیکلو ته پام سو او کدی سي لکه موږ چې دا وایي په انسان کې یو فطري صلاحیت موجود دی چې هغه لیکل کوي. نو هغه وخت کلسیز په نام او لسم ټولګي کې و ما په سیاست کې هم اکټیو د ملت پالو چې کوم غوندونو دا غسکم د زده کړو یا د زده کوونکو کم تنظیمو دا غزه برخه وم په کالج کې هغه صدر پات سو وم او په سیاست کې مې اکټیو وم او هغه وخت می د لیکلو باندې هم پیل کړی دی او خصوصا په پښتو شعر لیکلو باندې هم پیل کړی دی دا اخبار او رسالې به ما کتلې پاره کې به دا شعر ویلی اکثره به په اردو کې ویلی خو زما دلچسپی ور سره وانه په پښتو کې مې هم د څه لیکلو کوشش کړی و او څمات ګوډي غزلی ورته وایي څمات ګوډ شعرونه مې لیکلي و نو په هغه وخت کې زموږ استاد و زموږ په سکول کې سمورته به انګریزی را شو ولا خدای یو بخشي غازی خان جاذب صاحب نو ما د خپل لیکلي هغه ته ورکو ما چې تاسو دا وګورئ چې دا اوس د شعر په ټول باندې پوره دي کنه دي پوره خو هغه ما ته وویل چې زه به ما خپل استاد دی زه به هغه ته دا ورکم او لغه زه خبر بیا مشوره پر واخم نو هغه اوس د دې چې کوم استاد و هغه سید خیر محمد عارف صاحب او چې بیا زما هم یو تعلق ورسره پیدا شو زما د دې ماتو ګډو شعرونو په نتیجه کې بیا هغه زه یو مشاعره ته وبللم ما زغه مشاعره ته ورغلم او بیا هغه زخه ما د شعر او د ادب بنیادی زده کړې سي دي بیا کړې دي او په کم وخت کې چې په لور لای کې دا ادبي سرګرمیاني شپ طریقه باندې روان وینو په هغه وخت کې سید خیر محمد عارف سي دي هغه د پښتو ادبي ملګری چې تنظیم او تروسه پوری په لور لای کې فعال دي دا هغه مشر او له دې سره سره پروفیسور رب نواز مایل صاحب هغه وخت په لور لای کې په لور لای په کالج کې موجود وو لا غوی سر به موږ ناست پاست کې د غرنګای مرهم حاجی مرزا خان پیڅای صاحب چې هغه به مختصره کیسې لیکلي او هم دارنګ نور ډیر ځوانان او ځینې سینیر لیکوال او شاعران هغه وخت په لور لای کې موجود وو چې لا غوی سره زما هم انټریکشن کې دی او لا غوی زخم زده کړې کولې خو د شعر بنیادی زده کړه او د شعر اصلاح ماته سید خیر محمد عارف صاحب را کوله خدای دې ژوندۍ لري خدای دې صحت ورکړي نه واز بلا غوی زخه شعر زده کړې دي بلکې زه خدای وایم چې په خپل ژوند کې چې د شرافت کم یو مجسم شای یو مجسم تصویر کمالی دلی دی نو آغا سید خیر محمد عارف صاحب دی لاغه زخه یواز شعر نه بلکې نزبن زده کړم کې دلی بیا مایل صاحب رنګا لیکوال موجود چې هغه په اردو کې په ډیرو کړکیچونو موضوعاتو باندې به سونه کوله او په اردو کې به د مختلفو رسالو کې به دا لیکل راتل په پښتو کې هم په نیو موضوعاتو باندې لیکل کول نو دا یو بنیادی تربیت کاوه د پښتو ادبی ملګری په شکل په لور لای کې ماته را په برخه سو او زمرنګ نور ډیر ځوانانه وروزل نو دا یو سلسله لا هغه وخت زخه له ادب سره زما تعلق پیدا شوی دی او د ادب په دې ټګر کې زراغله
شاعر په هیڅ مشهور په خلکو کې محبوب ادبي دنیا کې خبردار چې تاسو یو ناول لیکلی دی او زما د پر هم د خوشحالۍ خبره ده ځکه چې موږ نثر لګ لرو بیا ښه ناولونه خو بیخي لګ لرو د ګوتو په شمار سودی نو دغه ناول د موضوع په حق لکه راته ووایه چې په دې کې څه دي موضوع یې څه دی کومه زمانه ښایي او غټ وړوکې دی ځکه چې زمونږ زه اوس زنه ملګري ناولونه لیکي نو هغه داسې شي لکه لنډه کیسه چې لږه اوږده کې نو ناول ورته نه شي ویلې اوږده لنډه کیسه ورته ویلی شي یا ناولیټ ورته ویلی شي نو ستاسو دا ناول چې دی دا څنګه ناولیټ دی اوږده لنډه کیسه ده کنه دا ناول په هغه حساب برابر دی
صحیح وایه نه نه ناولیټ نه دی باقاعده ناول دی او د ناول کوم یو سټنډرډ تعریف کته وګوري هغه ودا وای چې هغه کیسه ناول بلل کېدلای شي کوم ستر شپته زره زیات توري ولري او تر شپته زره خو هغه کم اس کم دی خو تر شپته زره چې زیات توري ولري نو هغه کیسه هغه ته موږ ناول ویلای سو تر دې چې را کم نو هغه بیا د ناولټ په زمرا کې راځي هو بالکل یو کوشش میکړې دي نوې کوشش میکړې دي دا ناول مې لیکلې دي خو دا ناول یو تاریخي ناول دی یو داسې تاریخي ناول دی چې هغه زموږ په سیمه کې کوم چې موږ جنوبي پښتونخوا ورته وایي کوم چې وخت برټش بلوچستان د دې پر ځینې واقعاتو باندې پر ځینې حقيقي واقعاتو باندې دا مشتمل دی او بیا ظاهر ده نو پاره کې به یو فکشن او د فکشن سټایل سي دی هغه به هم موجود وي نو په دې کې د انګريزانو هغه زمانه ده چې دلته به د انګريزانو خلاف د ازادۍ د پاره زموږ اتلانو او زموږ شکم کم خلګو هغه به کوشش کولو په دې کې به مختلفه کیسې دي ظاهر ده د مختلفو بابونو په شکل کې راځي چې پاره کې بیا ځینې داسې واقعاتونه ستاسو هغه به د ګندمک موعده څنګه کیږي د ډیورن کرشه څنګه راستل کیږي او بیا د کوټي سیوی پښین او سیوی او لدې سره سره بیا د لورلای او د جوب علاقے انګریزان څنګه ترلاسه کوي، نو دا پر تاریخي پس منظر سي دی غو د یو کیسه په شکل کې دی ناول په شکل کې مارخصي دی او بیا لدې سره سره د پاکستان د جوړېدو وروسته هم د دې علاقې کم یو سیاسي ارزښت دی او سیاسي بحث دی په دې باندې دا کیسه ست د ناول سي دی غو د غلری خو اوس ما کوشش دا دی چې موږ خپل تاریخ چې د ناول په ځبه کې یا دغه کیسو په ځبه کې خلکو ته خپل او نوې نسل ته بیان کو، نو هغه بیا زیات په پیژې په ځای د دې سي هغه د تاریخ ستوخ کتابونه لولي او په واقعیاتو کې دی ورکوي، نو واقعیات اصل وي خو هغه ته یو د یو خوند د یو فکشن شکل ورکړي، نو هغه په زیاته ښه طریقه باندې تلوستونکو بوري رسیږي. خو خبره دا ده چې دا واقع خو زموږ د کامی واقع ده، دا ناول سي دی زموږ په خپل تاریخ باندې اډانه لري، خو دا مالیکل په اردو ژبه کې دی، نو دا یو فرق شاید پکې وي.
دا تاسو اردو کې لیکل دي، نو تاسو د پښتو لیکوال یا پښتو کې مو مضمونه تجزیه تبصره کرا کتنه نقد شاعری په پښتو کې لیکای او کوي، نو دا اردو کې مو څنګه اراده وکړه، دا فیصله مو څنګه وکړه چې دا په اردو کې ولیکل شي؟ باید
ستاسو خبره صحیح ده، سز ما اصل د لیک میدان سدی هغه خو پښتو ده، خو ما په اردو کې وخت په وخت باندې لیکل کړی دي، ما ځینې ترجمه داسې دي چې هغه مطلب برټش بلوچستان په نوم یو کتاب دی، هغه مال انګریزي څخه ژباړلی دی، خو په اردو کې مې ژباړلی دی. دا ناول او دا غم یو مقصد وو، او د دې ناول هم یو مقصد دی چې زه دا په اردو ژبه کې لیکم نو تر ډیرو خلکو پورې ورسیږي، یعنی تر هغه خلکو پورې هم ورسیږي چې له موږ سره مشترک تاریخ لري، تر هغه خلکو پورې هم ورسیږي چې له موږ سره د دې سیمې په اړه باندې ځینې نور مشترکات هم لري، او ځینې داسې موضوعات یا ځینې داسې تاریخي شیان دي چې پر هغه باندې موږ اختلاف هم سره لرو. نو ما دا شاید دا کوشش کړی دی او نه پوهېږم چې دا به څومره کامیاب وي چې هغه ځینې اختلافي موضوعات او ځینې هغه متنازع خبرې هم د دې ناول په ذریعه باندې ما کړی دي چې د دې تر شا کوم حقیقتونه دي هغه زرا برسېره کوم. نو دا یو بنیادی وجه ده چې تر ډیرو خلکو پورې ورسیږي، او څوک چې پښتو نسی ویلی او پښتانه هم څومره پښتانه پښتو ویلی شي دا خو هم خپل ځای باندې یو سوال دی. هغه په اردو کې اکثره پښتانه هم په اردو کې زیات رښه په پوهېږي، خو د نورو خلکو لپاره به هم دا یو 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 نوی شایوي، او هغه به زموږ د علاقې په تاریخ خبر سي، هغه به زموږ په اتلانو او زموږ په خلکو او زموږ په تاریخي پس منظر باندې به هم پوه سي. نو د دې مقصد د پاره ما دا په اردو ژبه باندې لیکلی دي.
خو دلچسپي د ناول سره دا تبسم صاحب، خو موږ به د اوریدونکو خیال هم ساتو، دوی شعرونه اوریدل غواړي تاسو نه، نو تاسو کده شو کچ یو درې غزلې په خپل غږ کې واوره ورته چې زمونږ اوریدونکو په خوشاله شي، موږ به هم خوند ته واخلو.
درې غزلې به راشد جان ډېرې زیات شي، خو زه تو دوی غزلې به لږ اوریدونکو سره شریک کړم. شیر دی سی لتا څنګ بے درک د رهبره، لتا څنګ بے درک د رهبره، لسرو زرم زک ډک د رهبره، یو هجوم دی هلت دلت سر تشتی، یو هجوم دی هلت دلت سر تشتی، کاروان رک دی لار ورک د رهبره، او بیا مو اچوی د نوی جنگ و اورتا، بیا مو اچوی د نوی جنگ و اورتا، هر وخت سره را باندې مزک د رهبره. چا په دنګو ظلمو ډکی هدیرې کړې، چا په دنګو ظلمو ډکی هدیرې کې، پښتنه خاوره نازکه د رهبره، او د توپک په ذات او نسب ملش پوکا، د توپک په ذات او نسل ملش نسب ملش پوکا، توره بیا له کوم مسلکه د رهبره، او په دې خاوره چې ته هره بلا وینې،
په دې خاوره چې ته هر بلا وینې را اوښتې لا ټک درې برا او هم خوري او هم احسان ور باندې کاندي هم خوري او هم احسان ور باندې کاندي نن پښتو پس پکو سپکه درې برا او تبسم وای چې خدای دې توفیق درکې تبسم وای چې خدای دې توفیق درکې اراده دی منم کلکه ده رهبره او یو بل غزل یو څو شعرونه لیونای می کی ما و باسی لحاله لیونای می کی ما و باسی لحاله خبر نوم د ساکل د کماله لیونای می کی ما و باسی لحاله خبر نوم د ساکل د کماله او پلوی زړه لمه خانه امرا وتلې پلوی زړه لمه خانه امرا وتلې زما مخ ته چرانه شه دیواله او دا د کوم کافر ملا تعویز اثر دی دا د کوم کافر ملا تعویز اثر دی نمی وځي تل زړه نمی له خیاله او مریدی می استاد عشق قبول کړي مریدی می استاد عشق قبول کړي لری نسم اوسې د استاله جماله او بل شیر دی چی د شار زبن ته د کلی خوند ور غټ کړو د شار زبن ته د کلی خوند ور غټ کړو چې می کور کې مرغه جوړ کړل زاله او خلای راکړه نو به خود ناره وهمه شیر دی چې خلای راکړه نو به خود ناره وهمه دا میراث را پات سوې له خوشاله او زما جبا خو پښتو پتا خو جده زما جبا خو پښتو پتا خو جده پنړی کې شی لسیال سره سیاله او سپمومه سپموای ما له هیڅ رنگ او نسله سپموای ما له هیڅ رنگ او نسله ویش امینا تبسم بوري والا نو زما خیال دی چې بس دا دوی غزلی با کافی وی چې له اوریدونکو سره شریک سي
ا معاصر ادب ته په کم نظر ګورئ تاسو اوس چې د کم پښتو کې شعر لیکل کیږي لنډه کیسه لیکل کیږي یا نقد څنګه کیږي دا کره کتنه چې په کم لور روانه ده یا ناول څنګه لیکل کیږي یا څه نوی دغه هم راغله یو وخت خلکو کوشش وکړو چې د فورم په لحاظ بشاره کې نوې تجربې وکړي نن تاسو په کوم نظر ورته ګورئ د نو تجربو ته هم د معاصر ادب ته هم
مننه دا د تاسو کوم سوال دی د معاصر ادب او شعر او کمیونیټي تجربې سکیږي و دې ته په کوم نظر ګورئ دا خپره د یو پی ایچ ڈی تھیسس د کڅو په صحیح معنی باندې یو علمی کار په دې باندې وکینو شاید یو نتیجې ته به ورسیږي چې د دې آیا پرمختګ کړی دی پښتو ادب دا معاصر ادب خصوصا او کښاته پات سوي تر کومه حد چې ما خپل نظر دی زما خیال دا دی چې ډیر زیات پر مخ باندې نه دی تللی زموږ ادب چې دی لکه ته چې وایې چې زموږ شعر او زموږ ادب اوس هم شاید په ډیر زړو کلونو کې ګرځي را ګرځي بلې خوا ته که موږ ګورو نوې نوې تجربې هم کیږي او تجربې خو اوس دومره اسانه کار سو سی بزه کور کښینم او لزان سره یو څو لیکي ولیکم او هغه ته شمار نوم ورکي او هغه به یو تحریک په تور باندې زه شروع کوم او پر فیسبوک باندې دا کم چې موږ وایو چې سیاست ته پاپولست دا ښکار سو ترند ښکار سو نو دا رنګ ادب هم دا پاپولیزم ښکار سو دی یعنی یو شیر یو لیک هغه وخت زیات ښه ګڼل کیږي چې هغه پر فیسبوک باندې یا پر دا ټولنیز رسنیو باندې څومره لایک ساخي څومره خلک خوشحالي څومره خلک هغه ته پر هغه باندې کمنټ کوي د دې معیار دا دی او زمانه د خیال چې دا او معاصر ادب ته ګټ اور کړی دی یا په معاصر ادب کې دنه نه نیوی نیوی تجربې سي دی هغه را پاللی دي
بل د پاپولیزم ښکار دی ادب هم، خصوصا زموږ کم نیوی لیکوالان دي، زموږ کم ځوانان لیکوالان دي، هغوی د یو شعر یا د یو ادب پاره معیار هغه وخت شګنی چې هغه پر فیسبوک باندې تر ډیرو خلکو پورې ورسېدی، ډیرو خلکو پر هغه باندې خبرې وکړي، په هغه کې دننه هغه علمي کچ چې کومه ده هغه رنګ نه ده پاتې، نه په نقد کې، نه په شعر کې، نه په فکشن کې. اوس که څومره موږ سره ذرایع ډېرې دي تر خلکو د رسېدو دپاره، د ټولنیزو رسنیو له لارو موږ په زرګونو خلکو پورې رسېږو. اول به مو یو مشاعره کوله، نو که به یو شل یا پنځوس کسان موجود تر هغو پورې به خبره کېدل، یا ناسته به کېدل، نو صرف شاعران به په هغه کې ناست وو، هغوی به پر شعر پر ادب باندې خبرې کېدلې. لیکن هغه وخت زما په خیال باندې یو معیار پکښې وي، یو معیاري کار په ادب کې دننه کېدی، په نقد کې هم، او خصوصا چې کوم زموږ لیکوالانو د هغوی ترمنځ یو مضبوطه یو فزیکل ربط چې دی هغه موجوده وي. لیکن له څه وخته چې دا د میډیا او خصوصا د دې ټولنیزې میډیا لارې راغلي دي، نو ادب ته که څه هم تر خلکو پورې د رسولو کوشش کړی دی، لیکن ځینې خلک چې دي هغه بیا شاید په یو د تجربو په نوم باندې تر خلکو پورې یو داسې صنفونو رسولو هم کوشش کړی دی چې هغه شاید نه په هغه کې شعریت وي، نه په هغه کې نثریت وي، نه په هغه کې فکشن وي، نه په هغه کې ته دا ویلی شي چې یو داسې نوې خبره شوې ده، یا داسې یو نوی په نقد کې دنه یو نوې تیوري راوړې ده چې پر هغه باندې زموږ ادب چې دی هغه ډېر پر مخ باندې تللی دی. نو زما خیال دا دی چې معاصر ادب کې اوس هم ډېر کار پاتې دی. نو څومره مواقع چې موږ ته موجوده دي، موږ ادب یو سنجیده کوشش باندې تر هغه ځای پور نه دی رسولی، له دې موقعو څخه هغه فایده نه ده اخیستې لکه څنګه چې له دې څخه فایده اخیستل کېدلای شي. نو پاپولیزم باندې که ته روان وي او که ته دا د پاپولیسټ لکه ښه سیاست کوي او که پاپولیسټ ادب لیکي، نو زما نه دی خیال چې په دې کې دننه معیار، په دې کې دننه فکر، په دې کې دننه یو افادیت ته پیدا کولای شي. نو بیا به هم دغه رنګه لکه څنګه چې زموږ د نن پاپولس سیاست دی چې هلته به بیا خلک نظریه ته نه ګوري، هلته به بیا خلک و شخصیاتو ته ګوري، هلته به بیا خلک و دې ته ګوري چې دا خبره چې دې سړی وکړه دا خبره نوې ډول دا نوې ده، او پنځه کسانو نور هم ول دا نوې ده، یا دا صنف نوې دی، یو درو کسانو نور هم پر فیسبوک باندې ول دا نوې دي. نو بس بیا دا یو تحریک دی، او بیا هغه بکشینی او هغه به دومره دعوی کوي چې ما په ادب کې دومره کار کړی دی او ما دومره نوښت کړی دی، زه دومره نوښتګر یم چې زه تر ما خو بل تر خوشحال خان واخی بیا تر اوسه پورې بل نه دی پیدا شوی، نو زه پیدا شوم. نو دا پاپولیزم په ادب کې دنه نظم خیال د ادب د ګټې، د ادب د ښه مستقبل لپاره، د ادب د ودې لپاره یو بهتره عمل نه دی.
دغه څنګه د ارزوې د راتلونکي د پښتو ادب راتلونکي ته څنګه چې دا به خوشي وکنه؟ زه خو خلک خبره کوي چې موږ په څلور سوه کاله کې بل خوشحال پیدا نه کړو، بل رحمان مو پیدا نه کړو، نو دا به څنګه شي؟ خو زما خیال چې وخت په تیر شو، نو دغه اوس کم خلک چې دا په یو وخت کې کلاسیک درجه واخلي، ستاسو څه خیال دی په دې اړه؟
زما خیال دی چې راتلونکي یا مستقبل چې دی هغه په نن پورې اړه لري، چې نن څه روان دي، دا نن چې دی دا نن به دا فیصله کیږي چې سبا یا د سبا بنیاد چې دی هغه پر نن باندې څنګه ژوندو، او سبا به څنګه هغه روشانه وي، او که باغه نور په تیارو پورې ډکي. ما د پاپولیزم خبره وکړه چې په ادب کې پاپولیزم ډیر زیات دی نن سبا په ادب کې، او ډیر زیات پاپولیسټ تخلیقات چې دی هغه کیږي. نو چې ودې ته وګوري بیا سړی لږ خوشبینی چې دا هغه لږ کمه شي، لیکن د دې مطلب دا هم نه دی. ما د تیر سوال په جواب کې دا وویل چې ټول ادب هم داسې نه دی چې هغه د پاپولیزم ښکار شوی دی، لیکن هغه خلک چې د تر میډیا پورې لاسرسی لري، تر ټولنیزو رسنیو پورې لاسرسی لري، هغوی یو رنګه د پاپولیزم ښکار شوي دي، او ادب یې پر هغه خوا باندې روان کړی دی چې څوک یې څنګه خوښوي. خو په ادب کې دننه له خوشحاله پس هم موږ ډېر نمونه پیدا کړي دي. یقینا ستا دا خبره صحیح ده چې دا د نن کوم شاعران دا به د سبا کلاسیک وي، او داسې دی. نو اوس که ته هر څه ووایې، خو موږ د خوشحاله پس حمزه لرو، موږ د خوشحاله پس قلندر لرو، موږ د خوشحاله پس ساحل لرو، موږ درویش لرو، موږ ګوهر لرو، موږ خیر محمد عارف لرو، او موږ نور ډېر داسې لیکوالان او شاعران لرو چې دا د نن ځوانانو شاید هغه لوستلي هم نه دي، او هغه تر د ځوانانو پورې رسیدلي هم نه دي. نو زما خیال دا چې د پاپولیزم ټرند زه خیراو باسي او ادب خصوصا چې د نمونه ما واستل چې ځینې پکې وسوم ځوندی دي چې له دغه سره د ادب او د سوان کهول یو تړون پیدا شي او په صحیح معنا باندې زما خیال دا چې بیا دا ویلی شو چې د ادب راتلونکي چې دی هغه به روشنه وي او په دې کې به تبدیلی به راځي، یقینا به راځي، بدلون به راځي، او هغه بدلون چې دی هغه د ښه بدلون هم راتللی شي او داسې بدلون هم راتللی شي چې موږ به هغه معیار ته نه ورسیږو کوم معیار ته چې د دنیا نور ادب روان دی. نو یقینا بیا به هم خوشبینه به اوسو پاپولیزم پر خپل ځای، لیکن معیاري ادب اوس هم تخلیق کیږي او هغه اوس هم موجود دی او هغه له دې پاپولیسټ پلیټفارم څخه دا وخت لري دی. نو چې دې ته وګورو نو بیا دا ویلی شو چې پر روان وخت کې به هم پښتو ادب وده مومي او په دې کې به خامخا معیار نور هم پر مخ باندې ځي، خو دا سنجیدګي غواړي او دا یو فکر غواړي، یو سوچ غواړي، او دا فکر او دا سوچ په پاپولیزم کې زما په خیال باندې نشته.
د رڼا پل ستاسو د شاعرۍ اخیری مجموعه اخیری ټولګه ده کنه؟ د رڼا پل دغه نه پس مو نور شاعری کړی ده کنه؟ او تر اوسه مو څو کتابونه د شعر او د نثر چاپ شول او نا چاپ سو پرتری د ناول په شمول کده هغو نمونه راته لګ واخلای؟
صحیح وای، او رڼا پل سدی هغه زما اخیری شعری ټولګه ده، یعنی تر دې مخکې دوه نورم شعری ټولګه چاپ شوی دا درېمه ده او دغه پس هم شاعری خو نو کوم، خو اوس کتل نه ده او دومره به وي هم نه سی یو بل مجموعه په چاپ سی، خو تر دې سره سره مطلب ټوټل مې نه کتابونه ستیاق چاپ دي. په دې کې دوه ترجمه دي، یو مې له پښتو څخه اردو ته ژباړلې دي، یو مې کتاب مې له انګریزي څخه اردو ته ژباړلې دي. دارنګه مې ځینې مقالې یا سیمینارونه سوي دي دغه سره ټول کړي دي، یو دوه کتابه پر هغه باندې هم مشتمل دي چې یو په اردو کې دي د زبو د ګلوبلایزیشن په اړه، بل په پښتو کې دي د پښتو ادب او امن په اړه. له دې سره سره مې دوه نثري مجموعې هم چاپ شوې دي چې په هغه کې ادب او له ادب سره تړلي موضوعات هغه مې څېړلې دي. اوس چې کوم ذکر وسو په شروع کې یو ناول دی هغه مې لیکلی دی او د اختر پس به انشاءالله چاپ شي. او له دې سره سره مې د ژباړو د معیار په اړه باندې یو کار روان کړی دی چې دا زموږ پښتو ادب کې کوم ژباړې سوي دي او دا څنګه سوي دي او د دې له کوم کوم ژبې سوي دي، مطلب دې یو تنقیدي یو جاج دی، اوس چا ترجمې کړي دي او کومې دعوې کړي دي. نو د هغو دعوو یو رنګه تنقیدي جایزه ده چې آیا دوی استاد د ژبو زخه ترجمې کړي دي که د ترجمو ترجمه کړي ده، خو نوم یې دا ورکړی دی چې ما د اصل متن څخه ترجمه کړې ده. نو دغه یو تنقیدي د کوم پکې مو، د دې علاوه مې نور هم ډېر مختلف موضوعات باندې لیکل کړي دي، هغه هم چې راټول کړي یو کتاب په شکل کې جوړیږي. بل دا کل کار دی چې مې کړی دی، بس دا ناول چاپ شنو غوا لس چاپ کتابونه به زه ولرم.
دا و عارف تبسم چې د راشد خټک پښتنې ځوابولي، اوس درته زه د عارف تبسم یو غزل وړاندې کوم چې په ختمېدو به د مجلې دا غنه هم پای ته ورسیږي. ویخو سترګو ته خوبونه مې پیدا کړو، ویخو سترګو ته خوبونه مې پیدا کړو، شپه ژوندۍ مړه تعبیرونه مې پیدا کړو، د آسمان سینه کډکه د لستورو، د آسمان سینه کډکه د لستورو، په سپوږمۍ کې هم داغونه مې پیدا کړو، د پلزن په برکت به در رسیږم، د پلزن په برکت به در رسیږم، ته خو ولاړې او ستا پلونه مې پیدا کړو. چتر سپین او تور او وتمکلا، چتر سپین او تور او وتمکلا، د ژوندون و رنگونه می پیدا کړو، ما خو کانی د وطن را ټولولو، ما خو کانی د وطن را ټولولو، ملغلر یو لالونه می پیدا کړو، خلاصوم لخپل بخو بزنزیرونه، خلاصوم لخپل پخو به زنجیرونه ګرځم ګورم کلاسونه مې پیدا کړو س بحال د یو رکلی درته وایم س بحال د یو رکلی درته وایم سړی ورکتی او کورونه مې پیدا کړو تبسمه